پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو په نننۍ غرمنی خبری مجله کې اوری د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره د دیني عالمانو شورا جوړه کړې ده. دا څه ډول شورا ده؟
بلې، وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده.
په کندز کې ښځې د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار غواړي، او په روزګان ولایت کې خلک له لوږې او سړو سره لاس ګرېوان دي.
موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو، نو کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان وروستي تحولات څېړو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې له طالبانو پوښتو چې استاد جلال په کومه ګناه نیولی.
د یو نظام دنده ده چې باید د داسې کړیو او د داسې تحرکاتو د داسې اشخاص او افرادو مخه ونیول شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله الدین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین پرون دوشنبې په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هیواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. دغه راز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زښت زیاتې کمې شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګي او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنی قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کېږي چې دغه پوروړي وروستای فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارده افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د روانې اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین له پولې سره د روسیې د شاوخوا 100,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه تاپ موضوع یا لمړی موضوع، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یوه شورا جوړه کړې ده. ازادي راډیو د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ چې 24 غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکي دي ترلاسه کړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې شورا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دوو معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړی. د دې شورا هدف په ځایي کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي راډیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤول بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینې وایي دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتې شویو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوې داسې یوې شورا ته اړتیا وه.
که آینده دا شورا و سیاسی بعضی بعضی مشکلاتی چه آغا صلح و جرگی و تظورت لدی چه آغا جرگه بانی و سینو پاقی که قومی سپنگیری هم راسی داری طبقی خلق پکش راسی نو دا بیا مزمان پیکر بانی دیر شخورو پا خلاصون که دیر سولت پیدا که و پا آسان طریقه با شخوری خلاصی.
د طالبانو حکومت کتس هم منی چه رداس یوی شورا دا جوری دو کار پیل شوه خوایی لایچاری بشپری شوی ندی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
بلې و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې داسې کارونه یې بشپړ سي او پرمختګ ولرو.
ښاغلي کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړې شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوي شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلا مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خو د طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دیني عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یوه لویه نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دیني عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکی تا په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسني نظام بڼه غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت یې د رهبرۍ شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یوه مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازې پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي حکومت غواړي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوای باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس لاره په واشنگتن کې یوې غونډې ته خبرې کولې همدارز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو وکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تیر ماښامې په واشنګټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسی یې مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محور ده. له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان وویستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیس بحث لرو چې په دې خبرونه کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه بحثونه لرو. خو دا وخت 12:15 دي. ستاسو پام د نن ورځې د اقتصادي خبرونو اورېدو ته اړوم.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت 14 ولایتونو ته د غنمو د لیک او د کار په بدل کې پر خلکو د ویش لاړې نن پیل کړه. د دغه وزارت د غنمو د ویش د کمیټې غړي محمد بصیر حقانی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لړۍ په جریان کې 1,595 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي حقانی په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکندي، پکتیکا، اروزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب په هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سبا به غنم هلته پر کارګر وویشل شي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې یا د اندازه غنم به په څه شمېر کارګر وویشل کېږي. وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګری زیرا کړی ورکړی کچه 500 نه راښکته شوې ده. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل په هیواد کې ولورستي تحولاتو راورسته له بانکونو څخه د پیسو راويستو په برخه کې شته محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګر په سوداګریزو راکړو ورکړو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندری په خبره د یادو محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولای چې له بانک ډېرې پیسې راوباسي تر څو په بهر کې توکي وپیري او افغانستان ته وارد کړي. د غزنی د سوداګری او پانګونې خونی د رئیس په خبره د اومه موادو د نشوالي له امله د یاد ولایت ډیری تولیدي کارخونو هم خپل فعالیت درولای. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنېدو له پیله د 5 میاشتو په تیرېدو سره لا هم په دغه هیواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی او د مسالې خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 240 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې د قزاقستان وروستیو تحولاتو ته ځانګړي دي. قزاق ولسمشر قاسم جومارت تقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په 2 ورځو کې له قزاقستان څخه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تیره اونۍ وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شو چې ولسمشر توقایف د خپل حکومت پر ضد د راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د نظامي مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل اند د شباب په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. انسب ورستی تحولات څه دي؟
ډیره مننه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د دې هیواد پارلمان ته یوه تلویزیونی وینا وکړه او په دې کې د وروستیو ناکراریو په اړه د خپلو اقداماتو او همدارنګه د دغلته د ورغلو سرتیرو د بیرته وطنو په اړه باندې معلومات ورکړل. قزاق ولسمشر پارلمان ته وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. ده وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به وتل پیل کړي او په راتلونکو 10 ورځو کې به یې وتل بشپړ شي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته له هغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د قابو کولو لپاره د روسیې په مشرتابه د دې سازمان د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. توقایف همدارنګ د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف یې د نوي صدر اعظم په توګه نیولی دی. سمایلوف په پخوانۍ کابینه کې چې توقایف تیره اونۍ لغوه کړه د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. کابینه هم تیره اونه پام دی خاطر باندې لغوه شوه چې په دغه هیواد کې بی ساری اعتراضونه چې لږ تر لږه په دغه معاصر تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی راپورته شول. په دغه اعتراضونه چې وروسته په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول لږ تر لږه یو سلو درش پیته کسان پکې په ټولیزه توګه باندې وشل شوی دی. و شرایط د سخکاری چې اعتراضونه کابو شوی دی او حکومت په خپلو نوو اقداماتو کې واضح دا کړی دی چې په کابینه کې یو څه تغیرات راولی دي. همدارنګه د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلی دی چې د دغه وروستیو اعتراضونو په تړاو باندې یا د دغه وروستیو ناکراریو په تړاو باندې لږ تر لږه 9900 کسان بندیان کړي دي په ټول قزاقستان کې. تکل صاحب اوریدونکي به خای خبر وی چې دغه اعتراضونه په لومړی سر کې د تیلو د بایو پر لوړیدو د اعتراضونو په توګه راپورته شول، خو وروسته ورسره د خلکو نورې سیاسي ګیلې او هغه سیاسي خواشینۍ چې ورسره وي هغه ملګری شوي او په ډیر کم وخت کې ټول قزاقستان په ځانګړې توګه لوی ښار الماتې ته پراخه شول او په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په قزاقستان کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو او ناکرارۍ وروسته د دې هیواد د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واوریدل.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 2 4 8.
آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او د لوړو زده کړو حق اخیستل شوی او دې مسلې ښځې د خپل راتلونکي په اړه سختې خواشینې کړې دي. هغه ښځو او نجونو چې په کندوز ولایت کې د کار کولو له لارې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټله، اوس چې وزګاره شوي دي، له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ګیلې له خلکو سره شریکوي.
په کندز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره هغه ښځې او نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. 40 کلنه مهسا جویا یوه له هغو نجونو ده چې پخوا یې په یوه سیمه ییزه رسنۍ کې کار کاوه او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخیسته. مهسا له همدې لارې د خپلې 6 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه. هغه وایي 15 میاشتې وشوې چې وزګاره ده او اقتصادي ستونزه یې ژوند تریخ کړی دی.
کله چې له پوهنتون څخه فارغه شوم، د کندز په ملي راډیو تلویزیون کې مې کار پیل کړ او د میاشتې مې 10,000 افغانۍ معاش درلود او ښه خوشحاله ژوند مې درلود. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شو، اوس نشم کولای له کور څخه د باندې ووزم.
د نوموړي په وینا، ګڼې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري او نورو به له کورنیو سره په نفقه برابرولو کې مرسته کوله، خو اوس چې له هغوی څخه د کار کولو حق اخیستل شوی، له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي.
زمانی که ما کار میکردم میتونستم مادی
خود چې ما کار کوه هم می خپلې ستونزې هوارولې او هم می له پلار سره د کور په خرڅ کې مرسته کوله. خو له بده مرغه اوس می یوازې پلار زموږ د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، نه یوازې زه بلکې نورو نجونو چې هم دندې له لاسه ورکړې له سختو ستونزو سره مخ دي.
اغلی جویا زیاتوي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه نفوس جوړوي، باید طالبان په خپله کابینه کې د ښځو سیاسي او اقتصادي مشارکت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځې د یوې ټولنې په پرمختګ او ځان بسینه کې رغنده رول لوبولی شي.
موږ له طالبان غواړو چې ښځو ته د کار کولو شرایط برابر کړي، څو ښځې د دوی شرایطو سره سم په دولتي ادارو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي، ترڅو ښځې له پرمختګ او له خپل حق څخه بې برخې پاتې نشي.
مهسا جویا له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو وضع شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي او دوی ته د انسان په سترګه وګوري. هغه ټینګار کوي که چیرې طالبان د ښځو پر وړاندې په خپل دریس کې بدلون رانولي نو زیات شمېر ښځې او نجونې به له هېواد څخه ووځي. طالبانو مخکې ویلي چې دوی به ښځو ته د کار کولو او د زده کړو زمینه برابره کړي او پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دا چې په راتلونکي کې به طالبان ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو حق ورکړي او که نه، د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي.
په کندوز کې د ښځو ګیلې چې وایي د کار کولو له لارې خپلو کورنیو ته ډوډۍ ګټله، خو اوس اوزګره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د روزګان خلک وایي که مرستې ورسره ونه شي ماشومان به یې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس ګرېوان دي او نړیوالو ته پکار ده چې له دوی سره مرستې وکړي. د روزګان خلک په دې ولایت کې پر خیریه مؤسسو او بنسټونو هم نیوکې کوي چې مرستې اړو کورنیو ته په رښتیا سره نه ورکوي.
سردار محمد موږ د خپل هغه کور لوري ته بیایي کوم چې تازه څو ورځې وړاندې د اورښتونو له امله زیانمند شوی دی. زیانمن شوی سردار محمد او د ده درې نور وروڼه یې اوس چې د کورنۍ د غړو شمېر یې تر څلوېښتو هم زیات دی په یوه درې کوټه لرونکي کور کې ژوند کوي. دی چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سولې په سیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویل نه یوازې دا چې په دې ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دی.
یو خدا برانونه چې وروره ګرد خونې دي ساغه کومې هغه سوي دي هغه څېدلي دي وروره جانه په ماښام په کوچنیان په ماښام په دغسې هغه کې بیدېږي نه وروره وتل تاکسه سرپنا نهسته وروره بس ګرد سره دا بمانه او د هغو سره ویلي دي لزونده ایستلي دي لوږې سره نه داسې مخامخ دي وروره ماښام کله سورڅک پیدا کړي کله نه پیدا نه کړي.
سردار محمد وایي نه یوازې دی دغه ډول وضعیت لري، بلکې د کلي ټول خلک یې ورته وضعیت لري. خدای وازی د مرکز ترینکوټ د یو کلي د خلکو وضعیت دی. د دغه ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته وضعیت لري. زرمینه بیا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د میاندو سیمې اوسیدونکې ده. دا چې د کورنۍ نارینه ټول غړي د تیرو جګړو پر مهال له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل اوس د ډېر لستنو سرپرستي ورغاړي ده.
موږ ډېر لستنو کورنۍ په وسره کې اوسېږو. موږ دوه دانې خونې دي، موږ به دا دوه دانو خونو کې گزاره کوو په سره ژمي. نه موږ بستري راوړي دي، نه موږ لوښ راوړي دي. موږ ته یو بل دودو نکشانه کړي دي، موږ په هغه کې گزاره کوو. چې په ډېر لس کسو کې نر نه یې په کور کې، نو کله به دا ښځې بره ډېر لس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
د سردار محمد او زرمینی د ستړي ژوند د کیسې په اورزګان ولایت کې د شاوخوا څخه کم یو میلیون خلکو څخه دي چې د بشري ناورین سره مخامخ دي. تازه دوی ورځې وړاندې په اورزګان ولایت کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې مسؤلینو هم خبرداری ورکړ چې په دغه ولایت کې 100% بشري ناورین رامنځته شوی دي او په خبره که نړیوال مرستې ورسره ونه کړي نو ګڼ شمېر کسان به د لوږې ژوند له لاسه ورکړي. دا شورا او ځواک بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د یو شمېر موسساتو او خیریه بنسټونو د دروازې مخې ته دي. دلته د هر دفتر مخې ته تر سلو زیات کسان ولاړ دي څو د نړیوالو له لورې د سو مرستو یوه برخه ترلاسه کړي. دوی شکایت کوي چې په نوم راغلې مرستې هغه چا ته ورکول کېږي چې زور او زر لري. محمد رحیم چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی او د یوه خیریه دفتر مخې ته د لسګونو نورو کسانو سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومک رزل کی ار ورګان یا ار موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي، موږ د دغل ور پړو مشران صدا خوښش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ دوه ځګي سره غلی په خدای کې یا بسره لرو په خدای کې ډوډۍ لرو په خدای کې په بشو گزاره د بیا په فکر باندې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبري ردوي چې غنی د مرستو د ویش په برخه کې د فساد موجود وي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی ویان محمد آصف په ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې د بېوزلو او غریبو کورنیو شمیر زیات دی او مرستې کمې دي، نو ځکه د خلکو شکایت زیات دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستي ادارات کړ چې ویلي وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ناروې د کډوالي شورا وایي کله افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوې به نورې هم پیچلې سي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. فایزر کمپنی د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي او په مشخص ډول به د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا ده چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولی شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکوونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی استودیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر راځي. لدې پایل کو چې د استاد جلال د نیولو عوامل څه کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف، ما سلامونه تاسو او استاذ له طریقې څخه ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادیږي او د پوهنتون له ادرس څخه د یو استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅې کولې او له هغو شریرو کړیو سره سی د هیواد د امنیت د اخلال پسیدی د استخباراتو لوري څخه هغه توقیف سو او وستړنی تر روانې دي.
څه تور پر پورې د هغه کوم تورونه چې ویل کیږي، هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان ښاغلی مجاهد شیر کړی دی، کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټویټر پانه د نه و؟
نه خیر، دا بیل شک چې لډیر تړنو لډیر وخت څخه دا پانه تعقیب کېدل او د نور حرکت سی لشریرو کړو سره سی په د امنیت د اخلال هڅه کوي. لا غو سره د تړاو تثبیت شوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري. دا غل مخې څخه د نیول شوی او دا د اکاونټ خبره سی دا بالکل حقیقت او اصلي ده او دا د قضیه یو اړخ ده، ولې د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو.
لګ کدايه سي اوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریرو کړایو سره ستاسو په اصطلاح د دې ارتباط وو؟ آیا هم د ستاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړی چې په افغانستان کې دنه ستاسو پر ضد دي؟
بله اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودلیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد یې ګواښ او تهدید متوجه کې ولې هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغو سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد یې د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاصو د حرمت له منځه وړلو او د شخصیت کشي په جرم او همدارنګه د هغو روابطو چې له هغو کړیو سره چې د هیواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار لوېدلي دي له هغو سره په دې کړنو کې شریک وو.
بله کریمی صاحب، یوازې همدغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو څارل او کنه ځینې نور شواهد هم لري؟ ځکه اوریدونکي دا پوښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې ښکاره ثبوت نشته د پانتون له استاد سره داسې کوم چلند چې شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلند نه دی.
انا خیر دا خو یو د قضیه یو اړخ ده. دغه کوم سکرین شاټونه سیالته نشر سی وی د ټویټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب هغه د قضیه یو اړخ ده. ولې تاسو په جریان کې ریاست اسلامي امارات ډیره پراخه غیږه لري د انتقاد په زیری لپاره همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکندل وکړل او مخامخ سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارات د نظام د یو برحال او محترم شخصیت. ولې چا څه ورته ونه ویل؟ ولې کوم وخت د دفاع لیتونه و خطرناک حتی رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندۍ کیږي او بلا شرای استخبارات دي ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژن او څېړنو ته حاضر شي.
بله همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وایي چې دفاعي حالت درلوده هغه وخت چې ساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورته ونه کارولې. ویل کیږي چې د اوسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه مهال وضعیت سره اړیکه لري.
نه خیر، د نیول او توقفېدل په عملي لحاظ دومره ګرانه خبره نه وله. هغه وخت کې هم د هغې پیښې له امله څخه دی توقف کېدلی هم د اسلامي امارت ځواکونو توقف کولای سوای. ولې داسې د ده کړنې او د ده تحرکات تر څېړنې او تر نظارت لاندې و بلاخره ځواکونه دې ته اړ شول چې دی باید توقف شي.
کریمی صاحب، دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري، تاسو به شاهدان وي چې پرون او وړ مورازو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي، څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره؟ کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې سي.
یو څه چې باید واضح کړو، هیوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارت له راتګ سره اسلامي امارت ډېره پراخه عفو اعلان کړل، ډېر لوی مجرمین لوی قاتلین د هیواد هغه وبخښل سول. هغوی ته څه نه ویل کېږي، په هیواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هیوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي. ولې د پوهنتون له ادرس څخه، د استاد له ادرس څخه، د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه د نظام د تخریب او د حد کې حرمت حق کوي او په عین زمان کې هغه کړیو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړیو د داسې تحرکاتو داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټولو ته جواز وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله کور ودان کریمی صاحب، را سره پاتو شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي؟ تاسو اتمند کریمی صاحب خبري اوریدلې دي، دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې له مخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف څرګندونی او کړنې کړې دي. تاسو موافق یې له دریس سره؟
سلامونه تاسو کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د ټول دغه جلوس کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې یا مثلا په چامل داسې الزام لګي چې هغه د حقیقت نظری خبره یا مثال که د حقیقت نظری خبره دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې مملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغسې یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک وشي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا په بلکل صرف صرف تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي د هغه سپیناوی وکړي، او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کېږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړلی شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسېږي، او په عین حال کې د دې خبرې چې د هغه الزامونه لګولي دغه سپیناوی وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرما صاحب، په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې بیان ازادي و، حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوي، تر ډیره که څه هم چوکاټونه و اما نه مراتېدل، او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلند هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سې چلند هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سې کړنې یا دغه سې اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې ته زه په برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم دغه سیاسي دغه حدود کراس کوي، نو د تاسو نه تحقیق کېږي او تاسو راغوښتل کېږي چې دا خبره ته په کوم اساس باندې کوي، او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خو خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته زیانمن کېدلو په معنا باندې دي. نو په غتیر حکومت کې خو صرف په څومره چینلونه چې ټول د حکومت پښې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوو، هغه وجه و چې هغه حکومت هغه عمر ناکام و، هیڅ اغېزمن نه و. که چېرته دوی هم هماغه سشي، نو دا خبره نه ده. زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه عمره ښه ده، او دغسې کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وکړي، قومي جنگونو ته لمن وهلي، دا خو به چې سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به چې سره کړی چې افغانستان د دستي خوندړې جګړې څخه تیر شوی دی، چې اوس هم هغه زخمونه تازه دي، نو بېرته به چې هغه تازه نه شي او چا ته اجازه ور نه کړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دغه
فکرونه که هر څوک یې دغه مخونی وشي. بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې لمک سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغه ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې داسې ښکاره ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي، یا ښکاره د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریز نیولی وي. ده فقط وای انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
دا خو لاخه خبره ده چې دغه ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف دومره باید موږ وکړو او تاسو ټول باید دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې دا ټویټر د دغه او طالبان هم باید په دې باندې قرارداد ورکړي چې ټویټر دغه نه و، که چېرته ټویټر دغه نه وي نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کوي او معذرت هم پنه وغواړي. دا خو د کوم تشویش خبره نه ده، زه فکر نه کوم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې دوی خپله لمبدګي کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې ورته پورې لا دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلي داسې کار به وکړي. زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لرې خبرې داسې کار یې وکړي.
بله، او کریمی صاحب څه وایي؟ تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی، تاسو به ولسته سپیناوی وکړي؟
بلې، په دې اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې دا من المورور فرمایل، د بیان ازادي خپل حدود لري، باید دغه کراس نشي چې په دې معنا ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او د داسې اورګان چې هغه د په نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې څه وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د یو ملت لو غټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او د داسې یو ادرس له طریقه چې هغه
د استاد په نوم باندې معرفي کیږي. ولی یو څه چې زه باید واضح کوم اکاونټ سي کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټویټر اکاونټ باندې نشر شوی، هغه بالکل اصلي ده، د استخباراتو له لوري څخه تر نظارت او څېړنې لاندې و. او له دې علاوه د هغه نورې کړنې، د هغه نور څه تحرکات و، هغه ټول د شواهد و اسنادو سره د استخباراتو په لاس کې دي. ځکه تاسو په جریان کې یاست که څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، استخباراتو هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل، او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د هغه صبغه د یو نظام چې کومه صبغه د یو ملي چې کوم رنګ د یو مبارزاتي اړخ لري، هغه تر سوال لاندې راغلی. نو وروسته له هغه څخه د ده پر ضد اقدام وشو او څېړنو او ګرګزنو ته وغوښتل شو. په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادي ته او د سالم انتقاد ته غیره پراخه لري، او په دې اړه باندې کومه ستونزه نه لري. مخکې ما یادونه وکړه چې ته تېر ځل صریح اشکندل وکړل او سپکاوی یې وکړ، توهین یې او تحقیر یې وکړ، ولې چا څه ورته ونه ویل؟ خو کله چې د ده کړنې خطرناک حد ته رسېږي او د یو داسې ارګان په هکله باندې د دې نظر برازوي چې هغه ډېر اساسي هسته ده د یو نظام، دلته نظام مجبور کیږي چې د داسې شریرو کړیو د شریرو افرادو اشخاصو که هغه هر څوک وي، تر هر نامه لاندې وي، په هر قشر کې وي، باید دواب یې ووایي.
بله، او کریمي صاحب څه فکر کوئ ستاسو دا ډول کړنې سره له دې چې تاسو یې مثلا منطقي او مستدللې بولئ، نیوکه کوونکي هم لري؟ د منتقدینو ته څه وایي؟ د استاد جلال کورنۍ ته، یا هغه ښځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه، یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا ځواب څه دی؟
نو د انتقاد لپاره خو زموږ غیر خلاص ده، هر سړی خپل نظر ابرازولی شي، ولې هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې عیني واقعیتونه دي، هغوی باید په نظر کې ونیول شي. دا ډېره زیاته مهمه ده چې د هیواد ملي امنیت، د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي. نسبت د یو شخص، د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص و شخصي نظریاتو ته، یا د هغه د شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې چې د هغه پریښ ودل شي. اصلي مهمه هغه عمومي او اولیا ګټې دي، چې هغه د ملت ګټې دي، هغه د ولس ګټې دي، هغه د هیواد ګټې دي، دا باید په نظر کې ونیول شي. هغه کسان چې منتقدین دي، هغه باید هغه څه په نظر کې ونیسي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغېزمن تمامېږي. په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي، ولې انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري.
او کریمی صاحب، تاسو باندې یو نیوکه دا هم کیږي، اتمن تاسو هم په خبره چې کله کله ستاسو امنیتي ځواکونه یا هم ستاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت ټینګښت لپاره ولاړ دي، یا په ولایتونو کې او په کلیو باندو کې، دوی کله ناکله وایي د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي. مثلا تاسو وایئ چې د بیان ازادۍ تجمن یي، اما هغه د راپورونه شته چې ژورنالیستان وهل کیږي، خصوصا د مظاهرو پر مهال په دې وروستیو کې ولیدل شول چې پر خبریالانو باندې د کنداغ وارونه وشول. دا ډول کسانو سره تاسو څه ډول چلند کوئ چې ستاسو د خپل لیکو کې دننه د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکمونو سرغړونه کوي؟
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. د هغه ټول حقوق محفوظ دي، د هغه عزت، د هغه ابرو، د هغه ټول کوم د شهروندۍ، د هیواد، د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي، او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل وسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې چې کله تحول رالی، ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلود، او په ناهمهنګي ډول باندې چې همغږي به یې نه درلود، هغه ځایونو ته به تلل چې هغه به محافظت شده ځایونه به و، محرم ځایونه به و، او هلته به نظامي مراکز وو دوی بلته تصویر برداری او فلم برداری کول د مجاهدینو له برخورد سره مخامخ کېدل. ولی اوس د یو نسبتا تر ډیره حد پورې په هواي را مېسته سوی د دغه پیسو ګراف ډیر چټ سوی ده. موږ په دې هڅه کې یو چې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي او داسې پیسې تکرار نه شي چې نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوريږي. نظام د مسلکي توب خوا ته روان ده او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې دننه شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري. اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیته کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوائح او د پالیسی خلاف کوم اعمال ترسره شوي دي هغه له صف څخه اخراج شوي دي. دا ګامونه اخیستل کیږي عملا پروسه روانه ده. هیله مندي د دې ستاسو په راتلونکي کې دغه پیښې د دوی پیښو ګراف صفر ته راټیټ کړي او موږ یو سالم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمي صاحب. سلامات او زرمت صاحب. طالبان ته څه کول په کار دي سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډیر متوجه دي؟ د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوا نه ارزول کیږي، څیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي. څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوا نه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمه ییز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټول نړیوال په چې دوی په خپل صفوفو کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوفو کې نشته دی او به طرفه خلک پاتې شوي دي او خاصات کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوفو کې مقرر کړي او د هغو د ظرفیتونو نه دوی مثبت فایده واخلي تر څو هغه شوي نه چې د طالبانو ورته فکر نه دی، دوی ورته متوجه کړي او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوال سره وګه په وګه لکشي تر څو دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. دننه په هېواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت دی، دوی مخالفان په ډېری دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورېږه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې که دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم د کار واخلي او د بیان ازادۍ ته تر یو حده پورې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شی عمر کې څوک خبره وکړي نو دا زموږ سرخ خط دی، مینه به نه تېرېږي تر څو خلکو ته معلوم وي چې کوم حده پورې دوی کړی شي، کوم حده پورې نه شي کړی.
او زرما صاحب، تاسو دغه د تیرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمي صاحب ویل مسلکي کېدو خواته روان دی، آیا رښتیا هم راستربلې وضعیت په کېدو دی د یو داسې چا په توګه چې د افغانستان له بهره د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې ډېر بدلونونه راغلي دي او دوی هغه کوم انتخاب دونه چې په دوی باندې پخا کېدل د هغوی ډېره مخه نیولې ده، د خلکو خولې ډېرې بندې کړي دي، لیکن د خلکو بس په دوی کښې هغه د نوک د بندېدلو هڅې کوي چې په هر ځای کښې نوک بندېږي ورته بندوي، خو دوی کوشش کړی دی او کوشش باید وکړي. دوی هغه کوم سرعت چې دی هغه ډېر په قلاره دی، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوفو کښې واخلي، که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید سر په زره راولي تر څو د هغو د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي او دا خو وخت چې څومره زیات تېرېږي هماغه دوی ته هم نقصان کوي او هېواد ته هم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په
په ژوند کې بد اغیزه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمست صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو کریمي صاحب، فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلی دي له دې کړنو. دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې، یا هم په کومه لیکنه کې، یا ټولنیزه رسنۍ کې، ممکن له ناوړه چلند سره مخامخ شي. دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه دا اطمینان او ډاډ ورکولو هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ، د رسنیو د فعالیت، د رسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټولو د ټولو حمایت کوي، او تر ممکنه حده پورې د هغوی د رشد او د هغوی د پرمختګ لپاره به هڅې وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په عین زمان کې د بیان د ازادۍ په مورد کې پالیسي داده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګ دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شیرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي، که په شخصي او انفرادي ډول وي، او که د یو باند یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارات تر بل هر چا زیاته پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري، او لبای کورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سترګو سترګو منظور ده. ولی یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرشي ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي. په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه یې وشي.
ډیره ډیره مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست، له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
سرو جانے نرے باراندے تو تیرا یہ وربینا یسرو
کبم یاری گم ہو سرو جانے Nare nare bara